برخه ده چې مونږ کستون زلرو یعنی په بیلابلو بڼو باندې مونږ د کوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي. نو هغه برخه کې چې موافقه و او شته په هغې هېڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبله هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه وو. یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یاداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوې تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو. هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي، اګر چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي هم داسې
یو روسه په اوسه کارم شوه دی. لا نور کار تم ضرورت لري، تاسو به معلومه شي تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي. نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمرته هغه تر هغه لمړنه په 1400 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما صرف عرضه و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو څلور پنځه دیرش موریده دي، دا ډېر عاجل موضوعات وو چې باید راغلی وای. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی وه زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې. هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده هغې ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نه شته، هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې، اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزی اغزی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شوی؟
نه، په دغه برخه کې البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یا دی، یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کومه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې. نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کوم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنیک مرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړي د ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپل په هانو راوړي دي د دې رسالې په اخر کې چې ټول په اتفاق کړي دي
پوتیرو ټول سيزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې شکاره واولونه په ژبه کې زیات شي خودلته بوزینو کلماتو کې واولونه غرسېدل دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوی ده همدارس په ټلیفون کې یا حس شوی ده دا په څه استناد موافقه شوی ده
دا څه ده چې د ژبه کې مخصوصا به لیکتوت دا یو دغه د ته وایي چې دا یو قرارداد دی یعنی دا سی یو قرارداد دی یا دا سی یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه څنګه زمونږ په ټولو کې شته هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه په کې شته دی
لیکن انزور صاحب وبخښي دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړای دی فکر نه کوي چې څه ګډوډي ممکن رامنځته شي
ښه ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانات د کلمه باندې راغلی چې داسې دی ولیکل چې ودی کې شک شته دی مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی کنه کمیس دلته مثلا الته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې موږ ته مقدس دي یعنی دینی ارزښت لري هغه دې پاتې شي په خپل ډول مثلا په قرآن موږ په قاف باندې باید ولیکو مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتما دې موږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زموږ په هغه کې یا مفرد شوي دي یا
نو پدې کې انزور سبو بخشي ډېر ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلې لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده
و همداسې ده په موافقه په عین شوه ده ځکه چې ما هغه کې نو د سیدي چې د معلومات نو دي معلومات کنه یعنی دې ته هغه کې یعنی زمونږ په سلسله کې هم دا څه راغلې ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه کو چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیک چې کفایت کوي خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ دلی په خوانې او په هانو ممدغه معنا باندې معنا کړی ودلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول پکې راغلی دی مثلا ټلیفون
بل
یعنی یو یې پکې راغلی د په منل شوی باندې کې مګر دغه نه ده ټلی دوه یې غانې نه دی پکې راغلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو اول پکې مراد شوی دی ټلیفون د بلې دیر وو ال ته بحث دا چې دا بل ډیر خفيف هغه دی بابل دی چې کله کله ډیر نه تلفظ کې کله اوله یا کې دی
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه آسان شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړش ساتو مثلا د شون کو په برخه کې یو شمیر کسان په دې باور رسیدا شون کیو لیک باید ولیکل شي ځکه چې هغه یادې مفرد شته خو تاسو بیا دا غورځولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده یعنی به ټکو ده کنه او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کیږي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې شته دی کنه خو شوون کوي به جمع شوون کی راغلی دی او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره زه په دا باندې ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو باندې وټاکو مثلا زه تاسو وایم رښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی رښتیا بیا یعنی اوله یا اتحاد شلو ځکه چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانا کې هم بیا ډیره راغلې ده نو راځئ چې همدا رښتیا په ریښتیا یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کوم زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازم
هوا او دغه اجماع په اساس باندې فیصله شي. انزور سپ استاسو په دې کتاب کې د پوهنه د درسین صاحب وحید پښتو لیک دود کې فکر نکوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوی وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخسته وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل د خبرې ټوله بیلې غهم د بحث وړ دی او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولی نه کاش کې دا څه شوی به لبا د مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا کار شوی به دا ښه کارو مګر نه دی شوی دا کار زه به هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه پکېږي دا غینه مخکې هم شوی دی رستم شوی دی د باندې د بحث زمینی شته دی مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دی چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګړدودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼې یو خو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصلیته د لیکدود په اړه ورسو دا به پرانسته دي به به وکړو په دغه امید باید وکړو په دغه نیت باید وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم لمنځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عمل وکړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړی ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعري پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیوي مجله په خپل ځخ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پانو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپیسندري د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوشکړي د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په سارا کې د شپېلي په جبه د سوز نغمه ژغوي د زنجیرونو د هر شرنګ سره ریشمینی پشه دیوی سا خوشیجی وایی مین آدم یه وقت گناه کرده و اوس متاریخ که ده هر دور هوا ده زنجرونو شرنگ تا ده ناچاری نتیجی اوس ده هر دور ده تورو او ده لفظونو انزور کر ده بنگلو شرنگ تا پجادو او منتر یو نغمه جغوی خوشه ترشاتو نرمه نرمه دوری شمو پتیر چوک به چنگلی که د اور پر پانو باندی زموش د دور د ونو د درد او سوی سندری پا بند که ونی د منو ناروغی سهار ماشام سلی چپی تو دی چپی د تور تو پر خوال جان تیروی د منو شکلو حافظو کی د نکهت وزری د الوتلو د وام د لطافت او کیف افسانه نیادوی کاشکی یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنې بلار بسی د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکی یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غلیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شوند غوټی غوټی کلی بیا د حجاب راغوزی د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي آبدی رغول کیشي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت دغه کار ستاینه کوي خو وای کده تاریخي آبدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي آبدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان چې څه پروژه دي نیولې چې هغه اولویت به او هغه تور کوشش هغه خدای نصدی دغه نږدې وي او نور موږ د خارجي مؤسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د دنیا او خارجي دنیا هم دا څه سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلوميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازی اتوی هڅه کوي چې له هری لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل لپاره غرزول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډېرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چرته کومه سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم پګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو مخه دا و چې دغه سیمه له همدې پلوه غني سیمه و خو په اوسنی وخت کې د غزنی ځین تاریخي آبدې سوکه سوکه مخ پورې کېدو دي نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي شاعر او لیکوال وحید الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
اړین کار ده چې باید دغه میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه بایستا استا د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه څپه نابودي سره مخ شي. نو دا چې سله نابودي سره مخ کیږي نو خو غزنی به هم کوم یو شی ترلاسه کړی هغه به هم لمنځځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ابدي رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکول سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو الته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه او یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخ سو. کله چې فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عمله په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغې دوشمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وای د نورو کلونو په پرتله سش کال غزنی ته زیات بهرنی سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساجی رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ساجی رډو د خبريال پراپور کې
غزنی ته انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تن سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تن سیلانیان په داس حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابيدو څخه لیدنه کړې او هله لرو چې د غلړی په پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 مریض کال کې تقریبا ټول یو څلوېښ کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوی پر اتلونکو کې پلان لرو چې جنو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردی بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړسي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړای وای تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریض کال کې یو شپته کسه بهرانيان مدرلودل.
شاغلې هوتک وای د بهرنۍ سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر وسه پورې 8000 کورنی سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړي.
د افغانستان کورنی سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرنی سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله مند یو چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیرای نوري مانوي ګټې هم لري.
نو د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بې مثال وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچی اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حتن نری ستا پا بلتن دم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر خیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر خیلنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نلری دمرا دیتا گئی دل دیدن دن یا ماچ حد نلری ستا پا بل تن دمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری ستا پا بل تن دمرا غم جن ملک او ملا اے لتا سی تم رگیلو لمن لمن یما چې حد نه لري لتا سي دمر کی لمن لمن یما چې حد نه لري وغم جن زدا سي حکمن حکمن یما چې حد نه لري سبب